څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت چې بر د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه د خبرونه مختوړه. السلام علیکم. وړاندې به واوري چې شاید افغانستان جمهوری ریاست د سولې مشورتي بورډ ډیر ژر اعلان کړي. بل لور ته به په دې خبرونه کې واوري چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې ممکن لژمنې سره سمې په خپل وخت اعلان نشي او وځنډې شي. مخکې تر دې چې نور مطالب درته معرفي کړم، خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي ممکن د ولسی جرګې لپاره په کابل کې د ټاکنو نتیجه په ټاکلي وخت اعلان نشي. په فرا کې د دولت د وسلواله مخالفانو د روسي او بیدونو په تړاو د دې ولایت د امنیت قمندان له دندې لرې کړی شوی او ویل کیږي چې د نورو امنیتي ادارو په مشرتابه کې هم تغییر راځي. او په تاجکستان کې یو ښوونکی، څلور زده کوونکي او پنځه ځوانان تروریزم په تور زنداني شوي دي. دا خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ممکن د ولسی جرګې لپاره په کابل کې د ټاکنو نتیجه په ټاکلي وخت اعلان نشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وایي ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې د رایو شمیرل په پوره شفافیت وشي او حق حقدار ته ورسیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش دې کوي چې دقت د سرعت قرباني نه کړي، خیر که دوه درې ورځې په دې زیاتې تیریږي ترڅو وتوانیږو
بل لور ته پر انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د مرکز کابل او دولتي دولتونو انتخاباتي کمیسیونونو له ستونزو سره مخ دي او دا مسأله کولی شي د کابل او ولایتونو د انتخاباتو د پایلو پر اعلان منفي اغیز وکړي. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د کابل د ټاکنو نتایج به د قوس په لسمه نیټه اعلان کړي. په فرا کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د روسي بریدونو په تړاو د دې ولایت د امنیت قمندان له دندې لرې کړی شوی او ویل کیږي چې د نورو امنیتي ادارو په مشرتابه کې هم تغییر راځي. رحمت الله صدیقي د فرا د پولیسو د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. په فرا کې د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې په تیره یو اونۍ کې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو او پر فرا ښار د دولت د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې شاوخوا سل افغان سرتیري وژل شوي دي. که څه هم له تېرې شپې راهیسې پر فرا ښار بریدونه نه دي شوي، خو د سیمه ییزو مقاماتو په وینا لا هم وسلوال د دې ښار په څنډو کې موجود دي. دفاع وزارت ویل له تېرې ورځې راهیسې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نهه شپېته وسلوال وژلي او پنځلس نور یې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویل چې وسلوالو ته د امرک ژوبله په تېرو څلېرویشتو ساعتونو کې د دولسو ګډو تاروزي عملیاتو، ونوي کمانډوي عملیاتو او پنځلسو هوایي بریدونو په ترڅ کې اوښتی ده. دفاع وزارت په دې اعلامیه کې افغان حکومتي ځواکونو ته د اوختي مرګ ژوبلې پړڅنې دي ویلي. راپور نه وایي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو په وروستیو بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم درانه تلفات اوختي دي. په تاجکستان کې د انګلیسي ژبې یو ښوونکی، څلور زده کوونکي او پنځه ځوانان د تروریزم په تور زندانی شوي دي. د پایتخت دوشنبې یوې محکمې نن جهانګیر قاسموف د داعش لپاره د استخدام د ځوانانو د استخدام په قضیه کې مجرم وپېژند او نوموړی په 19 کاله بند محکوم کړ. د ښوونکي قاسموف د څلورو زده کوونکو په ګډون نهه تنه نور سختدریزۍ ته د تبلیغ او داعش ډلې سره د یوځای کېدو په جرم له شپږو نیولې تر 19 کلونو لپاره زنداني شول. دوش کلن جهانګیر قاسموف منلی دی چې خپلو زده کوونکو ته د داعش ډلې لپاره تبلیغ کړی دی. شمالي کوریا وایي هغه امریکایي وګړی باسي چې یو میاشت مخکې په غیر قانوني توګه د هیواد ته داخل شوی و. د شمالي کوریا خبري اژانس نن ویل د امریکایي د اکتوبر په 14 نیټه نیول شوی و او اعتراف یې کړی دی چې د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی د مشر تر امر لاندې و. شمالي کوریا دا نه دي ویلي چې دا امریکایي تبه به کله وباسي. شمالي کوریا په تیره میاشت کې د خپل مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ ترکتنې مخکې د ښه نیت څرګندونو لپاره درې امریکایي زندانیان خوشې کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د اوکراین په ختیځ کې تر هغې د سولې د ټینګښت خواته د پرمختګ تمه نه کیږي څو پورې چې راتلونکی کال د اوکراین د ولسمشرۍ انتخابات نه وي شوي. پوتین هیله ښودلې ده چې په دې انتخاباتو کې به اوکراین کې نوی ولسمشر واک ته ورسیږي. د اوکرين د ولسمشر پیترو پروشینکو دفتر د پوتین دا څرګندونې غندلې دي او هغه د اوکرين د ولسمشرۍ په انتخاباتي مبارزو کې د دې مبارزو تر پیل مخکې مداخله بللې ده. په سنگاپور کې وی خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین د مشرانو لخوا هغه هڅې به چې د منسک د سولې د پلان د عملي کېدو لپاره یې کوي د یو وخت لپاره بې معنا وي. پوتین زیاته کړه دا هیله لري چې راتلونکی کال به کیف کې نوې اداره رامنځته شي چې د ده په وینا به د اوکراین د حکومت او روس پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ د کړکېچ سولهییز هواري ته په خپل کاري لومړیتوبونو کې ځای ورکړي. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو او د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمنځ له 2014 کال راهیسې په پیل شوو جګړو کې تر اوسه پورې 10,300 کسان وژل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. ارګ د سولې د مشورتي بورډ د اعلان ژمنه کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې شای لږ نوري وځندول شي. علت یې سره وړاندې به په خبرونه کې واوري. د نورستان په نور ګرام ولسوالۍ کې د طالبانو یوې ډلې وسلې پر مځکه یې شي. د نورستان والی وایي
طالبان راغل د خپل وطن د پرمختګ لپاره کار کوي او د جنگ لاس اخیستی.
دا موضوع مو په یو تحلیلي راپور کې څېړلې چې ولې وروسته له نږدې 1200 کلونو د لومړي ځل لپاره طالبانو پر هزاره میشتو سیمو پراخي حمله کړې.
طالبانو او د هزاره ترمنځ یو خط تړون ترمنځ وو او ستا
تحلیل واقعیت ندار.
په هلمند کې د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شوی.
د دوی په لاسي صنایع کې انکشاف پرمختګ شته خو د دوی لپاره بازار نشته.
ارګوی د سولې د مشورتي بورډ کارونه تقریبا بشپړ شوی او په څو ورځو کې به یې غړي اعلان کړي. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې د پروسې د شفافیت لپاره د سولې د مشورتي بورډ موجودیت مهم دی. په دې بورډ کې به د افغانستان د 14 ولایتونو استازي، مدني فعالان، د سیاسي ګوندونو غړي او د ښځو د ټولنو غړي شامل وي. جزئیات د فرشته جلال زئی پر راپور کې.
د افغانستان حکومت وایي چې دراتونکو ونی پترس کې به د سولې مشورتي بورډ اعلان کړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې مشورتي بورډ کې به د 14 ولایتونو استازي شامل وي. په دې بورډ کې به د افغانستان د ولسونو استازي، د مدني ټولنې استازي، د ښځو او د سیاسي ګوندونو استازي غړیتوب ولري او د افغانستان د سولې لپاره پر روانو هڅو به پراخې خبرې وکړي. مرتضوی ازادي رادیو ته وویل
دا مشورتي بورد به ډیر ژر او حتی ممکن د رواني اونۍ تر پایه نهایی او اعلام شي. دا بورد به د حکومت له تخنیکي ادارو او د سولې له عالي شورا سره د سولې پر پروسه ګډ کار کوي. دا به همداراز د حکومت له لوري له مذاکره کوونکي پلاوي سره چې په راتلونکو ورځو کې به معرفي شي کار کوي. د افغانستان د سولې په اړه هره پریکړه به له دې بورد سره د مشورې پر اساس کېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له عبدالرب رسول سیاف او د افغانستان د مشرانو جرګې له مشر فضل هادي مستمیار سره هم د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره کتلې دي. خو په افغانستان کې د سیاسي چارو یو کتونکو انتظار خادم وایي د سولې د مشورتي بورډ د جوړېدو بورډ جوړېدل به د سولې لپاره د روانو هڅو وخت زیات وغځوي او دا پروسه به لا پیچلې کړي او ویر لري چې دا په افغانستان کې د سولې لپاره د خلکو د ارمانونو د قرباني کېدو سبب نشي. دی وایي زه تشویش لرم چې د خدای دې نکړي چې د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکي د یو شمېر خاصو کسانو د ګټو قرباني نشي. د غنی دا پریکړه چې د ټولنې له ټولو اړخونو سره مشوره وکړي ښه ده، خو هغوی ته د پریکړې کولو حق ورکول به دا پروسه لا پیچلې کړي. انتظار خادم وویل په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي له وجې دا مهمه ده چې حکومت له طالبانو سره د سولې لپاره ګامونه ګړندي کړي او په دې برخه کې یو موافقه وکړي او د سولې د مشورې بورډ په تیر اضافي خبرې دا بهیر په غیر ضروري ډول اوږدولای سي. خو مدني فعال سمې درایي وایي چې د سولې په مذاکرو کې باید ټول ونډه ولري او د سولې مشورې بورډ یې یو منصفانه لار ده.
د وای وکند د دې شورا رامنځته کېدو د افغانستان خلکو ته یو څه امیدواري ورکړي، که څه هم متاسفانه په افغانستان کې ډېرې پریکړې او ټول کارونه د ارګ له ادرسه کېږي، خو د مشورتي بورډ جوړېدل کولای شي د سولې په بهیر کې ټول افغانان دخیل کړي. د افغانستان پر حکومت پر مقرر ډول داسې انتقادونه کېدل چې د طالبانو سره د سولې په پروسه کې باید د ټول افغانستان استازو ته د خبرو کولو موقع ورکړي. په دې پروسه کې د ښځو د استازو پر نشتوالي په نړیواله کچه انتقادونه کېدل. دا چې د افغانستان د سولې په مشورتي بورد کې څوک غړیتوب لري دقیقا د دغې اونۍ په ترڅ کې به څرګنده شي، خو د یادونې وړ ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په سیمه کې دی او د افغانستان لپاره د سولې پر روانو هڅو د خبرو لړۍ جاری ساتلې ده. په افغانستان کې حکومتي چارواکي وایي له طالبانو سره سوله نشته ده.
د فرشتي جلال زی په راپور کې مو واوریدل چې ارګ ژمنه کوي چې د څلور دېرش ولایتونو د استازیو په ګډون د سولې مشورتي بورډ ژر اعلانوي. که ارګ ژمنه کوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوه ژمنه ماتوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون استازیو په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو ابتدایي نتیجې ښایي له خپلې ټاکلې نیټې څو ورځې وروسته په ځنډ اعلان شي. له کابله د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
که څه هم ټاکل شوی و چې د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د قوس په لسمه اعلان شي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوس وایي چې د رایو شمیرنې په بهیر کې د لازم دقت له امله ښایي د دغه ولایت د انتخاباتو ابتدایي پایلې دوه درې ورځې وځنډېږي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرنې بهیر په ځنډ سره پر مخ روان دی چې ښایي د رایو د پایلو په اعلان اغیز وکړي.
ولاله شي دومره چټکی سره مخته نه دی. د ساکنو خپلواک کمیسیون کوشش دی کوي چې دقت د سرعت قرباني نه کړي، خیر که دوه درې ورځې په دې زیاتې تیریږي تر څو وتوانېږو هغه هدف چې هغه به حق اهداف سپارل دي هغه ترلاسه کړی.
د ښاغلي سادات د معلوماتو له مخې له تیرو څلور ورځو راهیسې د کابل ولایت د یو سل اووه دېرشو محلونو رای تر دې مهاله بیا شمیرل شوي دي. کابل ولایت په ټوله کې د رای ورکونې 1535 مرکزونه او 3301 څلوېښت محلونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې وه چې د ولسي جرګې د دوه دېرشو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د قوس په دوهمه او د کابل ولایت د انتخاباتو پایلې به د همدې میاشتې په لسمه اعلان کړي. د ولسي جرګې د میزان د اته ویشتمې نهه ویشتمې او همداشان د عقرب د پنځمې د انتخاباتو په اړه له زیاتو شکایتونو وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل او پنجشیر ولایتونو د رایو بشپړ او همداشان د یو شمېر نورو ولایتونو د رایو د ځینو مرکزونو د بیا شمېرلو پریکړه وکړه. داشان د دغه کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د کابل ولایت د انتخاباتو د کمیسیون رئیس او ټول کارکوونکي د کمزوري مدیریت او د سم کار نه کولو له امله له دندو لري کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات په خبره تر دې مهاله د شاوخوا 15 ولایتونو معلومات ډیټابیس ته داخل شوي او د بایومیټریک له دستګاهو سرور ته د 10 لک کسانو معلومات هم انتقال شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د لازمې همغږۍ د نه موجودیت او د ټیټ پوړو کارکوونکو د مداخلو له امله د رای شمیرنې بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ دی.
ټاکنیز ځنډونکي په پای نه حل کې د دې شمېرنې په اړه باندې نه همغږي د دوه کسانو ترمنځ دغه زموږ لپاره جدي د اندېښنې وړ ده چې دا اثرات بیا کېدای شي منفي پایلې ولري، ځکه چې کاندان لپاره تر څو تاسو د قناعت وړ هغه نه کوي بېرته هغوی بیا شک کوي چې دلته حتماً څه موجود دی چې دې سره نه جوړېږي. په
ښاغلي رشید وایي که د کمیسیون چارې همداسې روانې وي نو ښایي د کابل تر څنګ د نورو ولایتونو د رایو د پایلو اعلان هم وځنډېږي چې دا چاره به د انتخاباتو په شفافیت سیوری وغوړوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د نورستان والی هلمند دی چې په دغه ولایت کې به ډیر طالبان له حکومت سره یوځای شي او له جګړې به لاس واخلي. د نورستان والی دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو یوه ډله د سولې له بهیر سره یوځای شوې ده. له سیمې روح الله انوري راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې تیره ورځ هغه 15 وسلوال طالبان د سولې پروسې سره یوځای شول چې تل به یې په دغه ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو او د حکومتي ځواکونو په ګزمو او مرکزونو بریدونه کول.
15 نفر په نورګرام ولسوالۍ کې طالبان خپل کړنو نه پښیمانه شوي او د دولت او د خلکو سره یوځای شول. په لاس کې چې څه وسلې وو د هغې سره راغلي.
هغه وایي په ولایت کې ګڼو وسلوالو طالبانو وسلې پر ځمکه ایښي او خپل عادي ژوند یې پیل کړی او له نورو زیاتو یې هم سولې پروسې سره د یوځای کېدو مثبتې اشارې ترلاسه کړې دي.
په دې دوو وروستیو کلونو کې ډېر زیات طالبان راغلل، خپل ولس سره یوځای اوس د خپل وطن د پرمختګ لپاره کار کوي او د جنګ نه لاس اخیستی دی. او په دې وروستیو کې د طالبانو د طرف نه بعضې مثبتې اشارې په هره ساحه کې میلاو شوي.
والی وای اوس وسلوال طالبان او ټول خلک په دې پوه شوي چې جنگ د ستونزو د حل لار نه ده، بلکې جګړې د وژنو او بدبختیو ستر لامل دی.
جنگ غیر د بربادي او غیر د تباهۍ او غیر د پردیو د اهدافو د تحقق نه بل کوم نتیجه نه لري. په ټول نړۍ کې چې څومره جنگونه دي هغه د صلح نه خواته بل لار نه لري.
په نورستان کې 15 تنه وسلوال طالبان په داسې حال کې د سولې پروسې سره یوځای کیږي او نور زیات شمیر یې د جنگ څخه د لاس اخیستلو دپاره چمتو کیږي چې په هیواد کې دننه او بهر په افغانستان کې د روان جنگ پای ته رسولو او سولې راوستلو ته هڅې توندې شوې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د نورستان والی هیله مند په دغه ولایت کې حکومت مخالف وسلوال شي د سولې له بهیر سره ټول یو ځای شي او له جګړې لاس واخلي. که جګړه وي ماینونه به هم وي، خو په کندهار کې د ماین پاکۍ د ادارو د همغږۍ د بنسټ چارواکي وایي چې لا هم په دغه ولایت کې 202 کیلومتره مربع سیمه په ماینونو او ناچاو د ټوکو ککړه ده. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
په کندهار کې لا هم د ناچاو د ټوکو او ماینونو له امله د خلکو ژوند د ګواښ سره مخ دی. کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر مشر امان الله بنا وایي چې په تیرو 28 کلونو کې توانېدلی چې د کندهار 200 کیلومتره مربع سیمه د ماینونو څخه پاک او په دې توګه 1.9 میلیونه ناچاو د توکي او ماینونه له منځه یوسي. د بنا په خبره لا هم په ټول کندهار کې 212 کیلومتره مربع سیمه په ماینونو او ناچاو د توکو ککړه ده. نوموړي وویل چې د 2013 کال د پیل راهیسي په کندهار کې 1.5 کیلومتره نور سیمه هم له پخوانیو شخصو ماینونو څخه پاک شوې ده.
په کندهار کې د پروګرام د شروع څخه تر اوسه پورې 503 کیلومتره مربع مساحت ماینونو او ناچاد محباتو ملوث صحیح سروې شوی دی، چې د هغوی د جملې څخه 201 کیلومتره ساحه د ماینونو او ناچاد محباتو د توکو څخه پاکه شوې ده.
په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر مشر امان الله بنا زیاتوي چې هر میاشت 10 کسان په دې ولایت کې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله مړه او ټپیان کیږي. او دروپ د کندهار د شپږمې ناحیې هغه اوسېدونکي دي چې په اته کلنۍ کې ورباندې ماین چاودنه کړې او چپه پښه یې له منځه تللې.
زه کله مو بوټي مټوله ور د کور لپاره مې بوټي راوړه. دغه سرای دي چې خپله پرکیناستې پخوانی سرای مو دي. دغه شاته ما دغه خواڅخه بوټي راخیستلم، مګر په بوټو باندې چراواښتم درم مینه باندې پټاو تقریبا داتو کالو شاوخوا وم کومه وختلم کښنه وم شم پټ.
د کندهار په لوی دي زول سوالو کې د ماین شندونی په چارو د بختو ماین پاکونکو د ټولي مشر پایو وای چې د کندهار زیات سیمه لا هم د ماینونو له خطر څخه خوندي نه دي.
تر اوسه پورې په کندهار ولایت کې مکمله پاکه ولسوالي نه لرو. ټاسکونه کار شوی دي، ټاسکونه پاک شوی دي، خو بعضې ساحل په هر ولسوالۍ کې موږ ناپاک ساحل او پاک ساحل لرو، لکه میوان دی، جړی دی، دامان دی، پنجوایی دی، شاولي کوټ دی. په خپله د لیک کاسه کې ما کار کړی دی چې به په تقریبا په یوه ورځ کې ما 30 زیاتې پرسونل ماینونه پیدا کړي دي. په هر ولسوالۍ کې موږ پاک او ناپاک ساحل لرو.
افغان چارواکي باید چې میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده ترڅو په راتلونکو څو کلونو کې له ماینونو ډکې سیمې له ناچاو د توکو څخه پاکې سي. خو د ماین پاکۍ ادارې وایي تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي دا هیواد به له ماینونو څخه پاک نه سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نړیوال مسله راخلو البته وړاندې تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه هم لولو. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي. په کمبودیا کې د سره خمر په مشهد کمونیستي رژیم د محل دوه مشران نن د یو نړیوال محکمې لخوا د عمري بند په سزا محکوم شول. تفصیل د احمد تکل پراپور کې.
د کمبودیا د پخوانی کمونیست رژیم یا سره خمر دوه رهبران چې تر اوسه ژوندي پاتې دي نن د انسانانو د ګڼې وژنې یا جنوسایډ د بشریت پر ضد په جنایتونو او جنګي جرایمو محکوم شول. د جرمونو نړیوالې محکمې نن په پنومپن کې په خپله غونډه کې نون چیا او خیوسامپن په عمري بند محکوم کړل. دوی دواړه له دې مخکې هم د بشري جرایمو پر ضد د یوې بلې محکمې لخوا په ګڼ شمېر د انسانانو د ورکولو او جبري تبعید د جرمونو په خاطر په همدې سزا محکوم شوي وو. دا حکم قاضي نیل نون د محکمې په سالون کې په لوړ غږ اعلان کړ.
اون یم ره سمراج پنن ته تو چون چپ چاو نون چی دا پنده نی کی او مو ژوند
محکمه پریکړه وکړه چې نون چیا ته د عمری بند سزا ورکړي. محکمه هم داراس پریکړه وکړه چې خیو سامپان ته هم د عمری بند سزا ورکړي.
په حکم کې راغلی چې سره خمر د ویتنامیانو او چام اقلیت پر ضد په جنوسایډ لاس پورې کړای دی. د کمبودیا په قضا کې د اعدام حکم نشته. دواړو تورونو ویلي دي چې دوی بې ګناه دي او د سیاسي اهدافو له کبله په نښه شوي. چام په کمبودیا کې د مسلمانانو د یوه اقلیت نوم دی چې د سره خمر د رژیم پر ضد یې د مقاومت یوه وړه خو بې اغېزې ډله جوړه کړې وه. کارپوهانو ډېر سوچونه وکړل چې آیا د چان په وړاندې د سره خمر اقدامات هم په جنوسایډ کې شمار کړي که نه. د سره خمر مشرانو په 1990 کلونو کې په کمبودیا کې په بیرحمۍ سره حکومت وکړ او د دوی د واکمنۍ پر مهال ګڼ شمېر خلک مړه، شکنجه او تریتم شول. نون چیا د سره خمر د رژیم اصلي عقیدوي مشر او د دې ډلې د فقید مشر پول پوت تر ټولو اعتباري سړی ګڼل کېده. خو خیو سامپان چې د دولت د رئیس دنده درلوده د یو منځلاري جریان استازیتوب کاوه څو خلکو ته د دې استخباراتي استبدادي رژیم بڼه معتدله وښیي. د سره خمر مشرانو به ویل چې غواړي په کمبودیا کې یوه سوکاله ټولنه جوړه کړي او په دې مقصد به یې ښارونه له خلکو تشول څو پراخې کلیوالې ټولنې جوړې کړي. خو د دوی افراطي اقدامات برعکس د داسې پالیسیو د عملي کېدو باعث شول چې نتیجه یې لوږه، شاقه کار او اعدامونه وو او ځکه نو د جنوسایډ یا ګڼې وژنې نوم ورکول کېږي.
په هلمند کې د کرهنیزو او لاسي ټکو نندارتون جوړ شو. په لشکرګاه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د دې نندارتون ننداره را باندې کوي.
په یوه دوکان ډوله خونه کې د لسو په شاوخوا کې ښځو خپل لاسي توکي راوړي دي او هغه کسان ته یې قیمتونه وایي چې د نندارتون څخه لیدنې ته راغلي دي. د پلشکرګا کې د تیرو لسو کلونو راهیسې د زراعتي محصولاتو او لاسي صنایعو څو هم نندارتون دی. خو پښکارا د هلمند د ښځو د لاسي کارون ترڅنګ د کروندګرو پر محصولاتو او بازار مندینې چندان اغیز نه دی کړی. د ګرشکول سوالي او لشکرګا څخه د کرهنیزو محصولاتو او لاسي توکو تر عنوان لاندې د غنندرتون تر غلی شوه چې خپل لاسي شیانې هم راوړي دی. وای تر هغه چې د دوی توکو ته د هیواد نه بهر نندرتونونه او بازار مندنه ونسي دغه ډول حرکتونه د دوی پر کاروبار مثبت اغیز نه کوي.
د دوی په لاسي صنعت کې انکشاف پرمختګ شته خو د دوی لپاره بازار نشته. اوس کدا واسه چې څه زنانه مارکیټ دی وای د دوی لپاره بازار نه دی. دوی لاسي صنعت ته نس کولای چې ټول شیان خرڅ کړي. هغه مواد چې دوی غوړ هغه مواد دوی ته نه پیدا کیږي ارزانه باندې. نو د دوی مواد چې دی ګراندې هغه دلته خرڅوالی نسی د غوی لپاره بازار نسته چې دوی خرڅ کړي. یو غړ دی په 15000 14000 جوړوي بغه درې میشت څلور میشت پر هغه وخت لري. نو په یو دکان کې یو دوی درې غړي نو هغه ډیر مشکل چې هغه خرڅيږي.
خب زنه صنایع دستي زیات درن به خاطر کې زنه تجارت پیشه زیات داریم در هلمند به خاطر کې امنه نست به خاطر کسی جرأت نمیتنه که از خانه خود بیرون شوه. به خاطر مارکت زنانه غیر فعال میباشد و صنایع دستیشان کمتر به فروش میرسه.
د کرهنیزو محصولاتو او د ښځو لاسي صنایعو لپاره د غنندرتون په مارکیټ کې جوړ شوی و چې کلونه وړاندې حکومت مشخص د ښځو کاروبار او لاسي توکو ته د خرڅلاو په نوم جوړ کړی و خو تر اوسه خالي دی او هیڅ ګټه ترې نه ده پورته شوې. په غونډه کې چې د نندرتون د پرانیستلو وړاندې جوړه شوې وه یو شمېر کروندګرو پر حکومت له دې عمل نیوکه هم وکړه چې کلونه کېږي ژمنې کوي خو سړې خونې نه دي جوړې کړي او نه یې د دوی محصولاتو ته وړ بازار پیدا کړی دی.
موږ یوازنی ستونزه د مارکیټ ده. که چیرې موږ مارکیټ ولرو انشاءالله چې دا ستونزې به محل وي.
موږ هغه پروژې غواړو چې هغه په حقیقت سره هم ولس ته یې ګټه ورسیږي. موږ داسې پروژې نه غواړو چې په کت یې بس د کاغذ پر مخ کار وي، نه هم هغه موسسات غواړو چې خپل برنامې د ولسونو سره شریکوي.
نوي شکاله کېږي چې زه د زراعت د لیسې څخه فارغه سوی یم، مسلکي سړی یم، په دا کوپراتیو کې کار کوم. د اولې ورځې تر دغې ورځې ما خلک کار ته نه پرېږدي. دا یو، یا به مې رئیس نه پرېږدي، یا به مې بل نه پرېږدي، یا به مې بل نه پرېږدي. دا درې کاله کېږي زه په یاد کې یم. غنم مدیر د ترویج د ولسوالۍ راباسي، زه درته هم ورسره شریک دی. د ولسوالۍ د ترویج مدیر راباسي، خرڅې د دروازې په خوله کې قراردادي ورته ولاړ دی. پزر دغه غنم نه دي، دغه اوس پزر زر افغانۍ خرڅېږي. دا اوس یې راکړه په 2000 دي، د دروازې په خوله کې پرون منډۍ ته را روان و خرڅېږي.
د هلمند چارواکو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د یو شمېر مشخصو ترو سره مرکزي حکومت ته وړاندیز کړی دی چې نه یوازې سړې خونې جوړې کړي او د کروندګرو په واک کې ورکړي، بلکې د تازه او پخوا جوړو سو هوایي دلیزونو د لارې د هلمند محصولات د دنیا بازارونو ته واستوي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین کروندګرو ته ول ولسمشر هلمند ته په خپل وروستي سفر کې ژمنه کړې ده چې د هلمند کرنیزو محصولاتو او د ښځو کاروبار په خاص ډول لاسي صنایعو ته پاملرنه کیږي.
دولت موږ ژمنه کړې په دې څو ورځو مخکې چې ولسمشر دلته راغلی و او ما بعضې مسایل ورسره شریک کړه. د هغې جملې نه زموږ د دهقانانو مشکل و، د تجارانو، صنعتکارانو، همدارنګه د زراعت مشکل و. په دغه موضوع کې سره خبرې وکړې چې د هغې دپاره د سردخونې دپاره پروګرامونه لرو چې ما د رئیس صاحب د زراعت سره هم دا موضوع شریک کړه او مرکز هم موږ سره وعدې کړې چې سردخونې به موږ ته په آینده پلانونو کې به ونیسي.
په هلمند کې د تیرې یوې لسیزې د نامیو له امله ډیری برخې په خاص ډول کرنه سخته زیانمنه شوې ده. که څه هم د کرنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې لخوا په میلیونونو ډالره مالي مرسته سوې ده، خو حکومت د کروندګرو سره یو ځای حد اقل په یوه داسې بدیل نه دی توانېدلی چې له امله کوکنار ورک سي او د دې ولایت کروندګر نورو میوو او دانو ته مخه کړي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
تاسو له پیغامونو
د کندهار د ولایت څخه حسن خان در پیغام پرېږدم. زما د محترمو طالبانو وروڼو څخه دا هیله امید دی که تاسې د رښتیا افغانان یاست او مسلمانان یاست او په رښتیا د پاکستان او ایران د لاسپوسي نه یاست، نو تاسې ولې په افغانستان کې د اوبو پر بندو باندې حملې کوئ؟ دا خو د افغان ملت یو شتمني ده، د افغان عام خلکو دپاره یو شتمني ده. د بېروزګارۍ په وطن کې ورکوي، وطنوال ټول مسکینان دي، در به در دي. او چې موږ د شتمنیو طریقه سره برابر وکړو، تاسې بیا راشئ. بلکه د کمال خان پر بند باندې چې مو حمله کړې ده، لس سربازان وژلي دي، په شهادت مو رسولي دي.
دا ساجر ډو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ګڼ پیغامونه راغونډ شوي دي چې دغه پروګرام تر څلور نیمه بجو وروسته اوریدلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
قدیر خان تکین پر استول سمس کې لیکلي دي د ټاکنو خپلواک کمیسون کژمنه ماتوي، زموږ هیله د پایلو په جریان کې چټکی نه، دقت او روڼتیا ده. محمد رفیع وطن دوست له شاولي کوټ څخه لیکي، زموږ په ولسوالۍ کې باید روغتیایي کلینیک جوړ شي. نصرت الله خادم د ننګرهار له رودات ولسوالۍ څخه پر استول سمس کې لیکلي دي، د معارف له وزارت هیله کوو چې د ښوونکو معاشونه زیات کړي. امان الله له پروان څخه لیکلي دي، که طالبان سوله غواړي ولې اوربند نه کوي. جمال الدین له زابله پر استول سمس کې لیکلي دي، طالبان حکومت زموږ په ولایت کې اوربند وکړي، خلک ډیر پتنګ شوي دي. وروسته له ولسو کلونو څنګه طالبانو پر هزاره میشتو سیمو باندې پراخ بریدونه پیل کړی دي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې یو تحلیلي مطلب لرو، خو اوس 4:30 دي. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ممکن د ولسی جرګې لپاره په کابل کې د ټاکنو نتیجه په خپل وخت اعلان نشي. په فرا کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د وروستیو بریدونو په تړاو د دې ولایت د امنیت قمندان له دندې لرې کړل شوی دی. ویل کېږي چې د نورو امنیتي ادارو په مشرتابه کې هم تغییر راځي. دفاع وزارت وی له پرونه حصے په افغانستان کې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې 9 وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په تاجکستان کې د انګلیسي ژبې یو ښوونکی، 4 زده کوونکي او 15 ځوانان د تروریزم په تور زنداني شوي دي. چارواکو ویلي چې د کسانو داعش ډلې ته تبلیغات کول. شمالي کوریا وایي هغه امریکایي وګړی باسي چې یو میاشت مخکې په غیر قانوني توګه د هیواد ته داخل شوی و. او د روسیې ولسمشر وایي د اوکراین په ختیځ کې تر هغې د سولې د ټینګه خواته پرمختګ تمه نه لري څو چې په راتلونکي کال کې نوی کس د دې هیواد واک ته ونه رسیږي.
وسلوالو طالبانو په روسیو کې د افغانستان پر داسې سیمو حمله وکړې چې په تیرو 1200 کلونو کې له هغو سره هیڅ کار نه درلود. پر هزاره میشتو سیمو د طالبانو د وروستیو حملو هدف او انګیزه څه ده؟ اسمت څاروان په دې اړه له 2 کارپوهانو سره خبرې کړې او دغه تفصیلي راپور یې چمتو کړ.
تر 4 پخوا پورې د افغانستان مرکزی یا شیعه میشتي سیمې د افغانستان تر ټولو امن سیمې وې. طالبانو په وروستیو کې د غزنی پر جاغوري او مالستان ولسوالیو حمله وکړې. پر جاغوري او مالستان د طالبانو په حملو کې لسګونه کسان ووژل شول او زرګونه نور اړ شول چې نورو سیمو ته پناه یوسي. پر دې ولسوالیو د طالبانو حملو دا پوښتنه هم پیدا کړه چې ولې دې ډلې په تیرو 1200 کلونو کې پر شیعه میشتو سیمو حمله نه کولې. په دې راپور کې د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه کوو. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو استازی عارف رحمانی وایي طالبان غواړي چې د هزاره میشتو سیمو په نیولو سره د افغانستان شمال ته کوریدور جوړ کړي.
طالبان پس از اینکه کنټرول خود را بر مناطق عمدتاً پشتون نشین
وروسته لدې چې طالبانو د غزنی پښتني سیمې چې د دوی زیګنزای دی ونیولې او پر کلیوالي سیمو یې خپل کنټرول تثبیت کړ او د ډیرو ولسوالیو مرکزونه ونیول. اوس دوی غواړي چې د افغانستان د مرکزی برخو د نیولو لاره، یعنی د هزاره میشتو سیمو لکه غزنی، دایګونډي، بامیان او سمنګان له نیولو وروسته ځان د افغانستان شمال او شمال لویدیځ ته نږدې کړي. د دوی ستراتیژیک هدف دا دی چې د شمال خواته یو کوریدور پرانیزي.
باز کردن یک کوریدور به سمت شمال هست.
شاغل رحمانی هم در از وای چه طالبان غواړي چې د ډیرو سیمو په نیولو ناتو، امریکا او خپل ملاتړ کوونکو هیوادونو ته وشي چې دوی د افغانستان پر راتلونکي کې ټاکونکي رول لري. د چارو کتونکو نظر محمد مطمئن چې طالب پلو غنل کیږي او په خپل سرګندونو کې د طالبانو لټوګ بیانوي وایي چې د طالبانو او هزاره او ترمنځ جوړ جاړای موجود وو چې پر اساس دوړو خو له یو بل سره کار نه درلود.
زموږ راپورونه داسې دي چې د طالبانو او د هزاره ولست ترمنځ داسې وتړنو چې په هزاره میشت سیمو کې به طالب وسلواله ته هزاره نه راچیږي او هغه هزاره وسلوال چې په هزاره سیمو کې دي هغوی به هم د طالب تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ نه کوي. په دې وروستیو وختونو کې حاکم شجاعي چې په دې باندې مشهور ده چې د پښتنو په سیمو کې قتلونه کړي دي، هغه له دغه اوامرو نه سرغړونه کړې وله او د پښتون میشتو ځینو سیمو ته هغه سیمې چې طالبانو په هزاره وسلوالو باندې بندیزونه لګولي وو هلته تګ راتګ کړی وو. همدا لامل سو چې لومړۍ جګړه د حاکم شجاعي پر ضد باندې شروع شوله او دا وروسته دغه لړۍ تر مالستان او تر جاغوري پورې ورسېدله.
دې ته ورته خبره د غزنی اوسیدونکو محمد امین کوي. محمد امین وای چې د باشی پنوم د جاغوري ولسوالۍ یو قومندان چې په ورستیو کې طالبانو د هغه کور ته ور ورته کړ د طالبانو او هزاره او ارتباطي وو.
موږ دلته د منطقې خلک یو یا هغه خلک چې د ولسوالۍ یا هزاره میشتو کلو سره پټه دي، دا ښکاره خبره ده چې په دې تیر 1200 کلو 1300 کلو کې د طالبانو او د هزاره ترمنځ یو خاص تړون ترمنځ وو او سته حتی دا هغه وخت هم و لکه د په غزنی چې حمله کېده په غزنی شهر باندې تریغه تقریبا یوه میاشت یوه نیمه میاشت مخکې طالبانو هزاره او تختار ورپسې موږ په جاغورو حمله کوو او یا راسه یخ تاسې د طالبانو دغه مسؤلین در سره بوځئ چې هغه موږ د جاغورو د مالستان او د ناور لپاره ټاکلي دي. بیا وروسته د ګیلان مربوط ده رسنۍ کلی دوی هلته غونډې وکړلې. بیا د سیمې د خلکو په خبره باندې چې دوی 200,000 شاوخوا افغانۍ ورکړلې طالبانو ته، چې تاسې څه جنګ مه کوئ، تاسې که په غزنی جنګ وکړئ هلته د موږ کوم خلک دي یا د موږ منطقې دي هغه به تاسې سره په مقاومت کې ځان نه واقع کوي. په دغه تیرو 1300 کالو کې طالبان نه وزاره و هېڅ کار نه د سره لرلی. دا خبره واقع ده چې په یوه کلي کې مثلا په قرباخ کې د هزاره او د پښتنو کلي سره څنګ په څنګ دي، په خواجه عمري کې دي، په جغتو کې دي، د پښتنو په کلو او په سیمو کې د هلکانو مکتبونه لا بند وو او اوس هم ډېری جای بند دي، خو د هزاره په منطقو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي. هلته د انکشاف دیهات پروژو ته اجازه ورکول کېږي، هلته د نجونو تعلیم مخه نه نیول کېږي. کوم کارمندان چې دولتي کارمندان دي، هغه که ملکي کارمندان دي که نظامي بخش کې کار کوي، هغه د پښتنو په منطقو کې آزادانه تیریږي، خپلو کورو ته ځي او بیرته راځي.
خو عارف رحماني دا خبره ردوي او وایي چې طالبانو د غزني د قرهباغ او ځینو نورو سیمو هزاره اوسېدونکي وژلي او ځورولي دي.
ما با عنوان نماینده غزنی کاملا این قضیه تکذیب میکنم. هیچ توافق
زده غزنی د خلکو د استازي په توګه دا خبره کاملا ردوم. د طالبانو د هزاره او ترمنز هیڅ لیکلی یا نالیکلی توافق نه و. خو دا سمه ده چې د خاک افغان او جاغوري او یا ګیلان او جاغوري په شان ولسوالۍ د دوی لپاره چې له یو بل سره پوله لري تقریبا پلوان شریکي درلوده، د دوی د خلکو ترمنز کومه ستونزه نشته. خو اوس چې کوم طالبان راغلي، دا طالبان د افغانستان د مختلفو سیمو دي، حتی د بیلابیلو قومونو دي. یو زیات شمېر د نورو ملتونو یا هیوادونو اتباع دي او افغانان نه دي. نو پر دې اساس فکر نه کوم چې دا تحلیل دي سم وي.
نظر محمد مطمئن چې باور لري د طالبانو او هزاره او ترمنز پټه موافقه وه، وایي چې د دواړو خواوو ترمنز موافقه وروسته له دې ماته شوه چې یوه سیمه ییز قمندان حکیم شجایی په خاص ارزګان ولسوالي کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې باندې حمله وکړه.
د افغان حکومت په لوري پرتو سیمو کې او په ولسوالیو کې تر ډېره پورې د طالبانو سره په ځینو ساحو کې یو ډول مخفي او سیمه ییز تړونونه شوي دي چې هزاره په دوو کې تر ټولو مخکې ولو. او دغه تړونونه هغه وخت لا کوي شول کله چې په زابل کې هزاره کسان ونیول شول او د طالبانو هغوی خوش کړلو. داسې ویل کېږي چې طالبانو سره په ځینې حتی نظامي مواردو کې هزاره وسلوالو مرستې کړي دي او اوس هزاره وسلوال هماغه تړون نه په شا شوي ولو نو بریدونه ورباندې وسول.
د افغانستان سره میاشت ټوله نه وایي چې د جاغوري او مالستان د جګړو له کبله نږدې 1000 کورنۍ بې ځایه شوي او اکثره غزني ښار او بامیان ته تللي دي. پر مالستان او جاغوري د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغانستان لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی غزنی ته لاړ چې د جګړې قومانده په خپل لاس کې واخلي. راپورونه وایي چې د سیمې له جغرافي سره د نه بلدتیا له کبله د افغانستان د ملي اردو شاوخوا 10 قومندو ځواکونه په دې جګړو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې مرکزی حکومت وروسته له دې د دوی ولسوالیو ته پام واړاوه چې په کابل کې سلګونو کسانو مظاهره وکړه او له حکومت څخه یې وغوښتل چې جاغوري او مالستان وژغوري.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هله ومنې ورزو ستاسو د دې ونې راغلو پیغامونه ته دا ځل ستاسو دوستانو پیغامونه متر ډیر د سولې په ارتباط مخصوصا د مسکو د غونډې په اړه چې د تیر جمعې پر ورځ جوړ شو او د طالبانو استازو هم ګډون پکې کړی وو او یا هم افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د استازي زلمی خلیلزاد سفر پاره ستاسو دوستانو پیغامونه مشتر رسیدلې دي. نو لازم بولم چې همدا نظرونه مو د خبرونې په سر کې په ګډه و روزه کسوله د ټول افغانانو لمړنۍ او تر هر څه ډیره لوی غوښتنه ده. مخکې تر دې چې پیغامونه تورسم غوړم وایم چې دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. موږ یوازې ستاسو پیغامونه خبرو او د همدې پروګرام لالارې تر چارواکو رسو. وروسته به نور پیغامونه هم واورو، خو لومړی د سولې پاړه.
محمد حسن د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرې درمه. دا د سوهلې په باره کې چې کومې خبرې سره روانې دي، او محترم زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات غوښتنه کړې ده چې ودې ځنډول شي، نو موږ د محترم زلمی خلیلزاد سره د دې خبرې موافقت لرو. موږ محترم رئیس جمهور صاحب سره دا وایو چې دغه انتخابات که چیرې دا سوله کېږي، سوله مابین سره راځي، دا انتخابات دې وځنډېږي، هېڅ خبر نه ده. او بل خبره دا ده، محترم رئیس جمهور صاحب دا وایي چې دغه اتي ویزر سربازان چې په دغه څلورو کالو کې شهیدان شوي دي، په شهادت باندې رسېدلي دي، خو د دغو کورونو ګرد د ویر په ټغر باندې ناست دي. نو خو ښه خبره دا ده چې سوله اوسي، د افغانستان بربادي ده که په اخوا کې خلک مري او که په داخوا کې خلک مري، ټوله د افغانستان خلک مري، د افغانستان بربادي ده. نو موږ رئیس جمهور سره دا غوښتنه کوو، دا هیله امید لرو چې دغه انتخابات دي که چیرې دا سوله سره رسېږي، دا انتخابات دي وځنډي، دروغو پورې چې سوله وشي بیا دې انتخابات وکړي چې هر څوک ګټونکي سول هغه ګټونکي سول. نو موږ وخت نه نیسو. وسلام.
السلام علیکم. ډېر خوشاله هلمند که چې کیسه درته سره په تماس یم. افغانستان سوله د الله تعالی شان کوه راوي، شو د هر افغان، د هر افغان چې راځي د ورځ افغان د هغه څخه شو د دې ورځ په لړ کې سوله کې دې ګټه سره. او اما چې می حسي چې اوس د مخلي ذات د کوي افغانستان د سولې لپاره د حسي امیا په بوله ان شاء الله تعالی د مخلي ذات حسي افغانستان د سولې سره مرسته وکړي. والسلام.
السلام علیکم. شہزادہ نابینا د کنڑ ولایت نه د ازادي رادیو ته پیغام خبرون ته خپل پیغام پریږدم. کما د سولہ په اړه کې چې کومه تاسو کومه غوړنه جوړه شوې ده، نو زما غوښتنه د سولې د شورا نه او د تحریک د طالبانو او خصوصا د زلمی خلیلزاد ورونه مې غوښتنه ده، ورونه تاسو افغانان سي راځي کېنی دغه لوړې جوړې سره کش کړي، او د خدای په خاطر باندې نور څلوېښت کاله وشول چې په افغانستان کې جنګ و جګړې دي، انفجار دی، افغانان ټول د منځه ځي. نو زما غوښتنه د یو معلول په توګه، زه پخپله معلول یم، په سترګو نابینا یم، یوه پخه مې نشته دی، خو ډېر ارمانجن د صلح یم. نو ستاسو د افغانانو ورونه مې دا هیله ده، راځئ تاسو په خپل منځ کې تفاهم وکړئ، اوربن اعلان کړئ، بهرنیان ته نورې دا بانې مه پرېږدئ چې هغې دا بانې وکړي چې والا دلته موږ سره جګړې کوي. که چېرته افغانان په خپل متحد شو او صلح وکړه، د بهرنیانو دا بانې به مړه کړي، دوی به ځي خپلو هېوادونو ته به ځي. نو زما د دغه افغان ورونو نه هیله او ارزو ده، او بیا خصوصا د اسلامي جمهوریتونو نه مې دا هیله او ارزو ده چې د دغه افغانانو ورونو سره تاسو ملاتړ وکړي، په دغه جرګه کې ورسره کښېنئ، او افغانستان نور د دغه بحران نه وباسئ. په احترام ستاسو ورور شهزاده نابینا. و چې مراټول په یو لور کې داسې څو غواړو موږ، چې مراټول په یو لور کې داسې څو غواړو موږ، چې مو زخمونه څوک ټکور کړي داسې څو غواړو موږ.
ہلو، السلام علیکم. زه تاج محمد مرزای یم، د دوبۍ څخه تاسره په تماس کې یم. زما یو نظر د مسکو د غونډې په اړه، په غونډه کې طالبانو داسې یو شی وویل چې موږ د امریکایانو سره خبرې کوو خو د حکومت سره یې نه کوو. نو دا د دوی خبرې تقریبا زه د یو شي په فکر واچولم چې اته ویشت کاله مخکې هم دغه خبرې، عینې خبرې د وخت مجاهدینو کولې چې نجیب الله به ورته راشئ، موږ تاسې به خبرې وکړو، د خبرو د لارې به دا مظاهره حل کړو، دا مشکل حل کړو، د حکومت شرازه به ونه پاشسي، د حکومت هر څه به د بینه ونه وځي. دوی ورته وویل موږ د شوروي سره خبره کوو خو ستا سره نه کوو. خو اخر شاید چې ډېر د وخت مشران خلکو به دغه کیسې بیې په یاد وي چې داسې وخت راغی چې دوی پر کابل را کښېوتل، یو د بل پر سر یې نیخونه ټک وهله، انسانان یې قتل کړه، په اته څلوېښت ساعته کښې شپېته اویا زره انسانان قتل کړه، او دغه نتیجه شوه چې داسې اور یې بلکې چې تر ننه پورې اور نه مړ کېږي. نو زما اوس د طالبانو ورونو څخه دغه یو ارزو ده، د یو عام افغان په هېڅ چې هغه تېره تجربه بیا تکرار نه شي. دوی اوس وایي چې امریکایان دې ووځي، بیا موږ خبرې کوو،
بیا نو چیز پی خبری کوا چه وقت چه امریکایان پا ما بین کی بین الملل پا ما بین کی سازمان ملل پا ما بین کی تس خبری نکوی چاگه ووزی پلولا دا جنگ تی رکیجی زده تیتا سیوشی ویاما چه وست پردن چاگه وی ووزی